السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلی. د دې سات ډیره برخه د ازما حق د خبرونې ته ځانګړې شوې، چې پکې د تحصیل او تعلیم پر حق خبرې شوې. د خبرونه پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې، نن تاسو تکرار اوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په اتریش کې د یو ښوونځي دننه په ډزو سره لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. پولیسو تایید کړی چې پېښه نن په ګراس ښار کې شوې او یو زده کوونکي دا برید ترسره کړی چې خپل هم په وژل شوی کې دی. د پولیسو په خبره ګڼ کسان ټپیان هم دي چې زده کوونکي او ښوونکي پکې شامل دي. زده کوونکي او معلمین له ښوونځي ایستل شوي. په اتریش کې داسې پېښې ډېره کمه سابقه لري. د اتریش صدراعظم دا پېښه یوه غمیزه یاده کړې. یوازې تیره فبروري میاشت د اتریش په جنوب کې یو بریدګر د چاقو په ګوزارونو سره لږ تر لږه یو کس وواژه او 15 نورې ژوبل کړل. جرمني په 2023 کال کې د ریکارډ په کاچا کډوالو ته د دې هیواد تابعیت ورکړی دی. د جرمني د احصایې فدرال ادارې نن سه شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد تیر کال 291,000 کډوالو ته تابعیت ورکړی دی، چې د 2023 کال پرتله شپږ څلوېښت سلنه زیاتوالی ښیي. دا اعلان د نوي تابعیت ترلاسه کوونکي د اعلان له مخې د نوي تابعیت ترلاسه کوونکي تر ډېره سوریایي وګړي دي. په جرمني کې میشت 3% افغانانو هم تیر کال د هیواد تابعیت ترلاسه کړی دی. د تابعیت په قانون کې اصلاحات د دې زیاتوالي عمده لامل بلل شوی دی. د جرمني حکومت د 2023 کال په جون میاشت کې د تابعیت اخیستو لپاره د استوګنې شرط له 8 کلونو څخه 15 کلونو ته راکم کړ او ان 3 کلونه یې د ځانګړو مواردو لپاره ټاکلی وو. که څه هم تیر کال ډیرو کډوالو د جرمني تابعیت ترلاسه کړی، خو د جرمني نوې ائتلافي حکومت غواړي بیرته دغه اصلاحات راونغاړي او د تابعیت لپاره د لږ تر لږه 15 کلن انتظار موده بیرته رامنځته کړي. د افغانستان د پاور لفټنګ او یا هم اوسپنیزو سړیو د فدراسیون مشر نجیب ایوبی وفات شوی دی. د افغانستان کورنیو رسنیو نن سه شنبه د ایوبی د زوی ساحل ایوبی په حواله دا خبر ورکړی دی. ساحل ایوبی ویلي پلار یې پرون شپه د زړه د حملې له کبله د کابل په روغتون کې سا ورکړه. و څلوېښت کلن نجیب الله ایوبی له څو کلونو راهیسې د افغانستان د پاور لفټنګ فدراسیون مشر و. د اسرایلو سمندري ځواکونو د لومړي ځل لپاره په یمن کې پر هدایده بندر بریدونه کړي دي. د اسرایلو پوځ نن سه شنبه ویلي بریدونه د سمندري ځواکونو توغندي وشتونکو بیړۍ وکړي. د یمنی حوثیانو په واک کې د المسیرا په نوم یوې خبري شبکې هم پر هدایده بندر د بریدونو خبر ورکړی، خو په اړه یې ډېر جزئیات خپاره کړي نه دي. له دې وړاندې اسرایلو د دوشنبې په شپه په آنلاین توګه په سیمه کې میشتو یمنی وګړو ته خبرداری ورکړی و چې د راس عیسا، هدایده او السلیف بندرونو څخه ووزي. د ایران له ملاتړه برخمن د یمن حوثیانو د حماس وسلوالې ډلې په ملاتړ په ځلونو پر اسرایلو د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي. امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني. د هدیدې بندر له 2014 کال راهیسې لکه چې حوثیانو د یمن پلازمینه صنعا نیولې ده، په میلیونونو یمنی وګړو ته د بشري مرستو د رسولو تر ټولو مهمه لار ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم. دازما حق دی خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبرونه کې د تعلیم او تحصیل پر حق خبرې کوو. هغه حق چې له نږدې څلورو کلونو راهیسې افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو څخه اخیستل شوی. د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا یې وروسته د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. له دې سره سلګونه زره نجونې له تعلیم او تحصیله محرومې او بې برخلیکه پاتې شوې. دغو نجونو ته د یو شمېر هیوادونو لخوا تحصیلي بورسې برابرې شوي، خو په نشت حساب دي او د ځینو پوهنتونونو شرایط هم دومره سخت دي چې افغان محصلان په سختۍ دغه شرایط پوره کولی شي. تازه د استرالیا د میلبورن پوهنتون ویلي سلو هغو افغان جنو ته د آنلاین تحصیل زمینه برابروي چې حقوقي زده کړې نیمګړې پاتې دي. دا ډول نوښتونه که څه هم واړه خو مهم برېښي. د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د ګاونډ او د سیمې د هیوادونو دنده څه ده؟ ملګري ملتونه او نور سازمانونه دې برخه کې څه کولی شي؟ څنګه افغان جونې له دغو کمو فرصتونو نه ښه استفاده کولی شي؟ دا زما حق د خبرونه کې همدا مسله لخپل درنو ملمنو سره چیړو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمانه دي د پانتون استاد مستورا سیلاب او لزکړو یو به برخې شوی محصله سوریه خان. دواړو ملمنو ته خره غلاس وایو او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. د استودیو سره د تماس شمیره ده چې تاسو کولای شئ اړیکه ورته ونیسئ. کچیرته د اړیکې واسطه لری لاندې اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00422112501. کچیرته سم انټرنیټ لری زموږ واتساپ ته هم اړیکه نیولای شئ. د واتساپ شمیره ده 00422312011. په دې لچې اړیکه ونیسئ. اوس ورزو د خبرونې میلمنو ته میرمن سیلاب سټوډیو سره وصل شوې ده. ستړي مشي اختر مو هم مبارک. په افغانستان کې خوننده اختر درېمه ورځ وه. په دې لچې اختر مو په خوښۍ تیر کړی وي. راځئ په دې وغږیږو چې د تعلیم او تحصیل حق له څومره اساسي حق دی او ولې فکر کوي په دغه اساسي او ابتدایي حق باندې په افغانستان کې پخې خودل شوی، البته د نجونو لپاره.
ډیره مننه جناب لودین صاحب. سلامونه تاسو ته، ټول اوریدونکو ته، درنې میلمنې ته، تاسو ټول همکارانو ته هم اختر مبارک شي. الله تعالی دې د ټولو قرباني په خپل دربار کې او تاسو په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي. جناب لودین صاحب، هر وخت په دې باندې بحث کیږي چې تعلیم او تحصیل دا د افغانستان د نجونو په مجموع کې د ټولو بشر هغه اساسي حق ده. اما متاسفانه چې په دې تیر او اخرو کې او خصوصا په دې تیر دوه کلونو کې د افغانستان د انجونو څخه دغه حق اخیستل شوی، او متاسفانه چې هغه سازمانونه چې په خوای هم دغه برخو کې کار کوي دوی هم چندانې ورته توجه نه کوي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د تحصیلات لپاره او د افغانستان د معرف لپاره یو وخت کار کوي، دلته سرمایه گذاري کوله، دلته په میلیونونو ډالر مصرف کړل، متاسفانه چې دغه هیوادونه هم د افغانستان انجونو ته شا ده. ملل متحد نور هغه سازمانونه چې د غوی د ټول بشر لپاره اساسي کارونه کوي، هغه سیړي، هغه تعقیبوي، د غو پښتنه کوي. متاسفانه چې دوی هم چندانې دغه موضوع ته ډېر جدي کتنه نه کوي. تاسو په دې موږ تاسو ټول شاهدان یو چې په افغانستان کې فعلی واکمنان او حاکمان دوی هم وایي چې دا د انجونو د میرمنو حق د تبعی دوی خپل تعلیم تحصیل تر هر هغه سوی پورې چې دوی ورکیا د یا دوی علاقه مندی لري یا دوی غواړي په غیر شته کې تخصص واخلي دوی کولای شي، اما دا چې څه وخت کولای شي دا لا معلومه نه ده. نو امر ثانی ته ما تلکی کال په کال ورستر بلې، او متاسفانه چې دا ډیر یو لوی ناورین ده د افغانستان د معرف او د تحصیلاتو لپاره. د تیرو څو کلونو راهیسې خصوصا د جمهوریت په وخت کې موږ تاسو شاهدانو چې ډېرې زیاتې پیسې په معرف او په تحصیلاتو باندې مصرف شوې. نصاب جوړ شو، په قوانینو کې مختلفې د قوانینو د چتر لاندې مختلفې لایحې جوړې شوې، د قوانینو د چتر لاندې مختلف نور وزیر قوانین ورته وضع شول چې انجونو ته دغه حق لا هم پراخه کې او دوی وکولای شي خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي. اما متاسفانه چې په دې اواخرو کې هیڅ اصلا ورته توجه نه کیږي، او نه تنها دا چې دا د دوی یو اساسي حق ده. موږ تاسو پوهیږو په هغه ټولنه کې چې د سواد کچه ډیره ظریفه یا اصلا سواد ته یا تعلیم ته یا تحصیل ته توجه نه کیږي، نو تاسو فکر کوئ چې دغې ټولنې پیشرفت به په کوم اړخ کې د هر طفل لومړنۍ د مور غیږ ده چې کچیرې یو مور باسواده، کچیرې د یو مور د سواد سطحه پورته، نو هغه به وکولی شي یو ډېر ښه طفل وروزي او هغه جامعې ته تقدیم کړي. چې متاسفانه او بدبختانه دا په دې تیر او اخر کې هیڅ اسنان مدنه نه نیول کېږي. جناب لودین صاحب، موږ تاسو یو بل برنامه هم درلودل چې په دې باندې بحث سوچې دي، دا چې ولې توجه نه ورته کېږي د فعلي نظام له آدرس نه، دا مختلف دلایل لري او په دې باندې بحث هم شوی. زه غواړم ډېر لاند یادونه ورته ولرم چې اصلا نه دا چې دې تشریعي اړخ ورکول کېږي، دا اصلا په افغانستان کې یو عرفي خبره مطرح کېږي او اکثریت اوقات داسې وایي چې انجونې نو ضرورت دې ته نه لري چې هغوی درس وایي، ضرورت دې ته نه لري چې هغوی تعلیم وکړي، او هېڅ اصلا لازمه هم نه ده چې دوی د کور نه بهر وځي. او دا په دې فعلي نظام د حاکمانو ترڅنګ د ترمنځ ډېر اختلافي خبره هم ده. یو تعداد دې ته هغوی ډېره زیاته جدي توجه کوي، یو تعداد دې چې متاسفانه او بدبختانه دې ته شرعي اړخ ورکوي، او په دې موضوع کې له حد اضافي نه افراطیت مد نظر نیسي. چې دا ډېره ګواښونکې خبره هم ده او ډېر تعصب ځای هم ده چې په دې تېرو تو قانون کې مونږ ونسو کولای حد اقل انجونو ته میرمنو ته قناعت بخش جواب ورکو او دوی ته قناعت ورکو چې ولې دا حق دوی نه اخیستل شوی. شرعي حق ده، اساسي حق ده، د هر آدرس نه چې تاسو دا موضوع تیړی او مطرح کوئ دا که چیرې توجه ورته ونسئ نو دا ډېره ضررناکه موضوع ده د افغانستان لپاره.
کور ودان سلامت اوسئ میرمن سیلاب، را سره پات شئ. راځئ چې د بحث بلې میلمنې ته ورسو. هغه خپل محصله ده چې له زده کړو بې برخې ده او بې سرنوشته پاته ده. په اتم سمستر کې و فکر کوم که څویم سمستر کې و چې د طالبانو حکومت بیا حاکم شو او له زده کړو محروم شو. ورسره به خبرې وکړو. سوریا خان خبرونې ته ښه راغلې. راځئ دا راته ووایي چې دغه تیر نږدې څلور کاله څنګه در باندې تیر شول، او کله چې د تحصیل حق در څخه واخیستل شو هغه مهال مو احساس څنګه وو؟ بیا څومره هیلې در کول شوې چې دغه دی شرایط به برابرېږي او پانتونونه به خلاصېږي خو دغه دی څلورم کال پوره کېږي لا هم تاسو له تحصیله بې برخې؟
سلامونه نیکی
هیلې، تاسو
سره ازادي راډیو ټول همکارانو ته دنو درنو اوریدونکو ته مننه ستاسو د بلنې څخه. دا واقعا خوشنونکي دی. تقریبا څلور کاله کېږي چې د پوهنتونو د مکتب دروازې دواړه بندې دي. مکتب کې دروازه یې لم ده، تر شپږم پورې ده. د شپږم نه خو ته بیا د انجینر ته د تحصیل اجازه نشته ده. دا څو کاله کېږي چې مونږ از وینه کې انجینې نه لرو، انجینې نشته ده چې امتحان ورکړي. یا سپته نو مو کې د ماستری لپاره هم د دغه سبستون پورته نشته ده، وای نه منل کیږي په امتحانونو کې. یا هم د اگزیټ اگزام څخه ورته وای د پونتون د ماستلین لپاره ده، د سپ د ماستلین لپاره ده هم نه اخیستل کیږي. نو دا ډیر زیات خوشنونکي دي. که چیرته موږ وګورو خپل زمونږ د هیواد دغه دولت د دا اوس حاکم نظام چې شهره داس دروازې په بند کړې دي، نړۍ هم دې چندان دون علاقه نه خی چې دوی ورته دون کار وکړي چې د مکتب او د پوهنتون دروازې په ایته خلاصې کې دوی ته ووایي او دوی قانع کړي. نه ورها ورها مونږ یادونه کړې ده همدغه شی مونږ وایو چې نړۍ هغه کار کوي، هر هیواد هغه کار کوي د دوی خپل ګټې پکې وي. که چېرته د یو هیواد په یو کار کې ګټه نه وي، هغه هېڅکله په هغه کار کې صدا مداخله نه کوي، دونه هم دی ورته علاقه مندي نه خي. نو دا کار زموږ خپل دی، دا زموږ د هیواد د حاکم نظام کار دی، د طالبانو کار دی چې دوی د خپل د راتلونکي لپاره، د خپل د هیواد د راتلونکي لپاره، د خپل د خلکو لپاره دا فکر وکړي تر څو دوی محصلین دي، دوی درسونه وایي، دوی فارغ شي. په هره رشته کې مونږ تاسو ضرورت لرو، هغه نارینه وي که ښځینه، مونږ په ټولنه کې دواړو ته ضرورت لرو. زموږ ټولنه کې باید چې دا دواړه واوسېږي، ځکه مونږ د تعلیم لپاره، د خدمت لپاره، د هر هغه ضرورت چې مونږ لرو ورته نړۍ ته مونږ احتیاج یو، د هغه ضرورت د پوره کولو لپاره مونږ نوي قشر ته، د ځوانانو ته مونږ ضرورت لرو. نو دا کار چې دا زموږ د دولت دی، دا زموږ د حاکم نظام کار دی. څونه دوی کولی شي زر دغه د پوهنتون دروازې لکي او د مکتب دغه حالت چې اوس تر شپږم صنفه پورې بند پاتې ده، صنفونه دی نه وروسته نشته ده چې متعلمین نشته ده چې مکتب ته لاړ شي. نو دا به ډېر ښه شي چې دوی ته زر تر سره دغه اقدام وکړي چې د مکتب دروازې، د پوهنتون دروازې د دواړه د خلاصې کړي. که څه هم دوی ویلي وو چې امرسانی ته خپله یو نامجهول حالت دی چې معلوم نه ده امرسانی تر کومه پورې وایي. نو دغه یو حالت تر اوسه پورې دا څلور کاله کېږي چې دوی دغه کوم نظریه چې دا کومه خبره چې دا ورته یو مغول نه کوم تاریخ وټاکل شو، نه ورته وخت وټاکل شو، نه ورځ ورته وټاکل شو. ټول داسې ګنجس پاتې دي، ټول هر شی مجهول پاتې ده. نو نهیلی خو هماغه وخت دروازې د پوهنتون د مکتب دروازې بندې شي، ټول نهیلی کېږي. انسان پېچ دا تاسو خپل فکر وکړئ چې یو ماستر د اتم سمستر کې اوسېږي، یو ماستر چې فارغېږي، که هغه طب وي، که انجینري وي، که حقوق وي، که هره رشته وي، نو هغه څومره به هیلې لري په هغه ټایم کې چې په دې باندې د پوهنتون دروازه بنده شي، یا دې ونه شي کولی خپل سند ترلاسه کړي، یا هم د هغې نه وروسته دوی ته وویل چې موږ تاسو ته سند درکوو، هغه سندنه په دونه د زړه خوراک صورت باندې، یعنی دونه مونږ ورپسې وګرځېدو، دونه مونږ زاري وکړو، دونه ورپسې څرګندانې چې هغه سند ترلاسه کړو، نو تاسو فکر وکړئ په یو سند چې په دوه کاله درې کلونو کې څه ترلاسه کړي، هغه د پوهنتون دوره دوره باندې چې درې کاله څلور کاله تو داسې هغې باندې درې کاله نوره ماسه تاسو خپل سند ترلاسه کړي، نو تاسو فکر وکړئ یو پوهنځی چې یو ماستر لري اوس ورته هغه پوهنځی ورته شپږ او اووه کلونو کې تمامېږي، نو دا حالت خپله نه هیلي کوي انسان بیا په دې حالت کې یو ماستر چې وغواړي نور هېوادونو ته یا لاړ شي د ماستر تحصیل لپاره، یا هم آنلاین بورسې لپاره اپلای وکړي، یا هم نور بورسې ته نورو هېوادونو ته لاړ شي، په دې کې بیا شرایط دونه ګرانې، دونه مشکل شرایط ورته دوی ټاکلي، یا هم د هغوی مصارف ډېر زیات دي، کپلی فنډډ نه وي، که کوشل اوسېږي کپلی فنډډ دی، دا شرایط ډېر زیات مشکل دی چې یو محصل نشي کولی په افغانستان کې هغه شرایط پوره کړي، که څه هم په سلو کې یو دوه کسان هغه شرایط پوره کړي، په دې کسان ډېر کم راځي، او بیا هم هغه کسان خپل اسناد پسې ګرځي، بیا خپل اسناد به پوره کړي، اسناد به اخلي، هغه اسناد چې دوی ترلاسه کړي هغه دوه کاله تېرېږي، نو د هغې څلور میاشتې، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یو محصل څه شی کوي، څه شی به وکړي، نه هلته سند یې په لاس کې ده، نه ډاکومنټ دا ثابت شي، او د شرایط هم ورته ګران نور هېوادونه ورته ټاکلي، نو دا خو خپله یو حالت دی چې څه په خپله یعنی غیر مستقب تا ته ویل کېږي چې څه نور لاره نه لري، څه باید بې سند او بې تحصیل نو پاتې شي.
کورودان سوریا خان، تاسو دغه د بورسیو یادونه وکړه، زه په همدې مسله کې تم کېږم. تازه د استرالیا د ملبورن پوهنتون ویلي چې سلو افغان جنو ته به آنلاین زده کړې برابروي، او دا هغه نجونې دي چې وایي حقوقي زده کړې نیمګړي پاتې دي، یعنی د حقوقو د پوهنځي محصلانو ته چې درسونه نیمګړي پاتې دي دوی د یو بنسټ په مرسته د آنلاین زده کړې برابروي. البته په کور کې به دوی آنلاین زده کړې کوي، سره لدې چې په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې انټرنیټ هم په هغه کیفیت کې نه ده چې مثلا ډیر د انټرنیټ اړیکه باثباته واوسي، او یو محصل دې وکولی شي په وخت هغه آنلاین زده کړې ترلاسه کړي، هغه خپل تخنیکي چیلنجونه هم لري. دغه ډول نوښتونه څومره مهم دي؟ د استرالیا د ملبورن پوهنتون دغه ګام ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ او تاسو د سختو شرایطو یادونه وکړه، دا واقعیت دی چې د اروپایي هیوادونو، د سیمې د هیوادونو، او د امریکا یا د لویدیځو هیوادونو اکثره هغه سکالرشپونه چې دي شرایط ډیر سخت دي. یو مهم شرط دا دی چې تاسو باید د ټافل یا هم د آیلتس نمرې ولرئ، چې هغه نمرې پوره کول هم د افغانستان شرایطو ته په کتو چې هلته هغه څه ډیر منظم او رسمي یا هم سټانډارډ انګلیسي کورسونه نشته چې سړی پکې انګلیسي ژبه ووایي او بیا پکې د آیلتس او ټافل امتحان ته چمتو شي. څومره په کار دي چې دغه هیوادونه او څه شرایط افغانستان لپاره آسانه کړي؟
د آسټرالیا د هېواد تاسو بورسې وویل چې آنلاین بورسې دوی اناؤنس کړي دي، دا خپله تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې ستاسو خبره د انټرنیټ مشکل، تخنیکي مشکلات خو شته، زیاتره زموږ داسې خویندې دي چې دوی آنلاین شیانو ته یا هم ورته اپلای نه شي کولی، زیاتره دی ستونزو سره لاس ګرېوان دي. زه خپله د دې شاید حال یم، مونږ لرو د سمسنګ اوس هم سمساران زموږ دوستان شته دي چې هغوی د آنلاین سیستم سرویس پلر نه دي، هغه فورمه دوی نه شي کولی چې ډک کړي، نو دا مشکلات په خپل ځای کې شته دی. بیا ورسره چې دا د دوی د شرایط ده، نو معلومدار دی چې آنلاین کورسونه دي، که چېرته سکالرشپونه دي، دا ټول چې دا په انګلیسي ژبه باندې، زیاتره زموږ خویندې چې دا په انګلیسي کې بیا مشکل لري چې دوی نه شي کولی چې دوی تعقیب کړي، د انټرنیټ مشکل دی، زیاتره دوی نه شي کولی چې انټرنیټ ځان ته فعال کړي، اقتصادي مشکلات د وجه نه دوی دا کلاسونه بیا پاتې کېږي. خو زیاتره په دې کسانو کې زیاتره دغسې حالت لري، اصولو کې که چېرته لاړ شو پنځه فیصده یا لس فیصده جنکیانې دي چې د آنلاین شیانو سره بلد دي، یا آنلاین پیجونو باندې پوهېږي، یا هم فورمې ځان ته ډکولی شي، آنلاین ورته اپلای کولی شي، دا کورسونه تعقیبولی شي، یا هم د انټرنیټ مشکلات نه لري، دونه فنډې ورسره شته دی چې د هغوی اقتصادي مشکلات ورته حل کړي، یا هم سپورټ ورته ورکړي. نو زه فکر کوم دا هم یو مؤثر اقدام دی، یو مستر لپاره که چی تو کولی شي دې ته لاره پیدا کړي دا هم ډېره ښه لاره ده، ځکه چې تعلیم هغه تسلسل یا څلور کاله چې په کور کې تعلیم نه ورشي نه لرې پاتې خپل د کتابونه نه خپل د درسونه نه د هر شی نه چې لیکچر نه شاته پاتې نو دا شیان بېته هغه لارې ته تا بېته سمی یعنې تو بېته هغه کېږي بېته یو شی نه یو شی پوښتلو کې یو ټکی خو به زده کوي یو شی خو به ستا ذهن ته به راځي یو نوی شی به تو زده کوي د نوي کسانو سره به تو آشنا کېږي د نوي استادانو سره به تو آشنا کېږي د هغوی لهجه به تو پوهېږي د هغوی معلومات نه به تو استفاده کوي دا هم مؤثر دی یو شی نه یو شی انسان پکې زده کوي که چېرته وکولی شو موږ دې ته لاسرسی پیدا کړو دې ته آنلاین موږ اپلای وکړي وکړو او انټرنیټ مشکلات موږ سره نه اوسېږي نو دا هم مؤثر لاره ده هو حضوري ډېر زیات موثري نسبت آنلاین ته خو بیا هم آنلاین هم یو شی ده چې په دې وخت کې موږ ته هغه غنیمت دی که ته په کور کې او ته پتا باندې د پوهنتون دروازه باندې ده نو د داسې یو آنلاین سکالرشپ ته غنیمت دی دا هم سره زر دی نو خیر دم دی خو نور د نور هېوادونو شرایط ده اوس وګورئ په دې آنلاین کې شرایط لږ ذره سخت نه ډېر اسان نه مشکل نشته په دې کې دونه سند ډېر زیات قوي نه غواړي درنه نه هغه شیان نه غواړي چې یو افغان محصل کولی شي هغه دوی ته چمتو کړي یا هم پاسپورټ دی یا هم د دوی آی ډي کارډ دی که چېرته د پوهنتون سندونه اوسېږي یا د هغوی ترانسکریپ اوسېږي نور اسناد د دوی دا ټول شیان دوی کولی شي چې ورته برابر کړي خو هغه شرایط چې د نورو هېوادونو لپاره یې حضوري اسکالرشپونه لپاره هغه څه داسې شرایط نشته خو حضوري اسکالرشپونه واقعا د امریکا او چې وګورو اروپایي هېوادونه بیا ډېر زیات څه د دوی هغه شرایط لري پس خبره چې تاسو ویله چې ایلیټ ټافل ته ډېر زیات ترجیح ورکوي او په دې شرایطو کې په افغانستان کې یو کس نشي کولی چې دا سند ترلاسه کړي ته غواړي دا سند ترلاسه کړي کور دی مکالم دی چې نور هېوادونو ته افغان هېواد پاکستان ته لاړ شي په هغه کې دا سند بیا د پاکستان ویزه ترلاسه کول یو غټ چیلنج دی د یو مسل لپاره پاسپورټ اخیستل کول مشکل دی تاسو خپله پوهېږئ د دې حالاتو نه خبر استئ که چېرته دوی حاکم نظام خبر شي یو ځوان ځان ته پاسپورټ جوړوي اول پوښتنه دا ترې نه کېږي ما په خپله پاسپورټ جوړ کړی ما نه دا پوښتنه شوې ده چې ته چېرته روان یې یعنې د دوی په نظر یو کس چې پاسپورټ جوړوي حتماً به د افغانستان څخه ووځي کوم هېواد ته ځي ما ورته ویلې چې زه چېرته هم نه ځم یوازې د خپل هېواد کې یم د ضرورت له لحاظه زه دا پاسپورټ جوړوم ما ته کېږي چې ضرورت پیدا شي د پاسپورټ ته نو په دې صورت زه غواړم چې دا پاسپورټ زما سره اوسېږي نو د پاسپورټ په جوړولو کې هم دنه سوالونه کېږي یعنې په هر قدم کې تا نه دا سوال کېږي د یو ځوان نه چې ته دا قدم ولې اخلي نو تاسو فکر وکړئ چې پاسپورټ دې ترلاسه کړه بیا ویزا ووهه بیا ویزې نه وروسته د لارې دا مشکلات پاکستان ته تګ دی پاکستان کې اوسېدل د هغه ځای کې د شپې ورځې تېرول د هغې مصارف بیا دا سند ترلاسه کول نو په یو افغاني ټولنه کې چې زه اوسېږم ستر فامیلونه د جنۍ لپاره دا مصارف نه شي منلی ځکه چې دوی فکر کوي د جنۍ دا مصارف منل ډېر زیات ستونزمن دی که چېرته په سلو کورنۍ کې یو کورنۍ جنۍ د خپلو نجونې دوی سپورټ کړي نور نه یې سپورټ کوي د هلکانو لپاره بیا هم کورنۍ د خارج نه یو سپورټ ولري ورور خور مور پلار یو کس په خارج کې اوسېږي یو مسل د خپل د مصارف په اساس باندې چې هغوی را غواړي نو بیا هغې لپاره مشکل نشته هغه کولی شي چې لاړ شي خو ما غوندې یو مصل چې کورنۍ هم اقتصاد برابر دی مشکل نه لري دونه دی چې سهار ماښام ماسپښین درې ټیمه ډوډۍ کېږي په کور کې یو بس همدغه ضرورت رفع کېږي نو زما لپاره دا شرایط ډېر زیات ګران دی زه خپل اول ځان ته وګورم څه نه شم پوره کولی نو پیدا چې بل مصل ته زه وګورم چې هغوی پلار یې شغل درلوده مشکلات ډېر زیات کورنۍ
سرای خان ډیر مننه سلامت اوسې ډیر په زړه پوری خبرو ته اشاره وکړه چې شرایط هم کله ناکله سختیږي کله چې به هر ته د سکالرشپونو یادونه کیږي زموږ استاذو باتمن په یاد وي چې کله اماراتو سلو افغان جنو ته بورسونه ورکړل دوی په هوایي ډګر کې ودرول شوې او ورته ویل شول چې تاسو محرم نه لرئ نو د سفر اجازه هم نه لرئ بیا هغه په موضوع ډیره دا څه چې اساساتونه و پارول بل اخر غنجونی فکر کوم لاړې په یو او بل نوم سره ځان نو وست لاړ لغه بورسې تر لاسه کړي اما دغه هم یو لنجه ده چې پاسپورت اخیستل د ویزه اخیستل بیا هم په هوایي ډګر کې کله ناکله له محرم پرته سفر کول یو لانجمنه موضوع وي. یو اوریدونکو ته ورزو بیا ورسته مېرمن سیلاب تر شو ستړي مشي تاسو د ازما حق د خبرونه اوري. نن د تعلیم او تحصیل پر حق باندې خبرې کوو. کور ودان اتل صاحب ستړي مشي اختر مو هم مبارک شه. په دې له چې اختر مو په خوښۍ سره تیر کړی وي، څه وایي زموږ د موضوع پر؟
خدای دې ایمان کبز که ستاسو دې مبارک شي. نوري کار کې ازادي راځي ټول تخنیکي همکارانو ژورنالیستان ته د اختر مبارکي وایم. الله دې خوشاله کړي محترم اسد الله الدین صاحب، سلام تاسو ملمنو ته وایم. درس تحصیل خو دې محترم اسد الله الدین صاحب ډیر ښه دي، په ژوند کې سړی درس تحصیل کوي نو د درس ګټې ډېرې دي. اسد الله الدین صاحب موږ دلته په وطن کې د درس ګټې لیدلې دي، ځکه که درس نه وي تعلیم نه وي تحصیل نه وي. ګران محترم اسد الله الدین صاحب هغه کټ نارینه و دپاره که په ښځینه و دپاره خپل حق او حقوق نه پېژندای. کوم سړي که درس ویلي تحصیل کړي، مثال د خبرې هغه د میلمه حق حقوق هم پېژني، د همسایه و د ګاونډي حق حقوق هم پېژني، د مشر و د کشر حق حقوق پېژني. نو درس تحصیل چې دی اسد الله الدین صاحب ټول افغانستان خلک یې غواړي. زموږ د حکومت روزانه دا غوښتنه ده چې د درس تحصیل لپاره د خوندو پر مخ، مثال که پوهنتونونه وي که ښوونځي، دغه خوندو پر مخ د پوهنتونونو د ښوونځي دروازې د شریعت په نگاه کې خلاص کړي. الدین صاحب موږ طرفدار یو د درس تحصیل محترم اسد الله الدین صاحب.
ښه، او څه فکر کوئ د ګاونډیو هیوادونو د سیمې د هیوادونو څومره مسؤلیت دی چې زمینه برابره کړي؟ اوس خو په افغانستان کې دا د څلورم کال پوره کېږي، حکومت هر پلمه کوي که عرفي دلایل وي که شرعي دلایل وي وایي او دغه حقونه اخیستي. د بهرنیو هیوادونو د سازمانونو مسؤلیتونه څومره مهم دي؟ ځکه ملبورن پوهنتون د استرالیا ویلي چې سلو افغان نجونو ته د تحصیل زمینه برابروي په حقوقي برخه کې. د ګاونډیو هیوادونو د سیمې د هیوادونو مسؤلیت څومره جوړیږي ستاسو په نظر چې دغسې ورته نور فرصتونه برابر کړي د خویندو لپاره؟
ګاونډي ملکونه محترم اسد الله الدین صاحب، لکه زموږ اسلامي ملکونه پاکستان څو مثال، ایران څو داسې نور اسلامي ملکونه ټول هغه ډېر فرصتونه په لاس لري چې زموږ د خوندو دپاره که د نارینه وو دپاره یا اسد الله الدین صاحب که مثال د خبر د ښځینه وو دپاره یې هغه شرایط ورته برابر کړو. خو موږ تمه ولاکه ورته لرو اسد الله الدین صاحب که موږ تاسو وګورو، زموږ کومې خوندو چې د افغانستان څخه وتلي دي خارج ملکو ته، هلته دوی وایي چې موږ په خارج ملکو کې درس تحصیل کوو خو بدبختانه دغه ځینو رسنیو د طریقې موږ اورو چې هلته موږ خوندي مشکلات لري. نو زما پر خوندو باندې دغه غږ دی چې مثال د خبرې د دومره مشکلات او د دومره کړاوو سره سره بیا تاسو هم په بهر ملک یاست، راسي دلته افغانستان ته خدا پاک مهربان دي، دغه د موږ پر رسنیو کې خپل پر حکومت باندې غوښتنه کوو. اسد الله الدین صاحب مثال د خبرې موږ په حکومت کې داسې کسان ته چې مثال هغه د تعلیم او د درس مثال طرفدار دي، خدای مهربان دی، خدای مهربان دی، ځکه دونه مشکلات موږ سره خور باندې په بهر ملک کې تیریږي مشکلات دي. تر هغه مشکلات دغه شدې چې دلته په افغانستان کې مثال وساده دغه ستدنی مدارس ستدنی مدرسې د خوندول ویل دني د کلی دوی خدای مهربان دی لیدل تاب حکومت به ورځ نه ورځ اعلان وکړي چې پانتنو د شونځي د بازي خلاص دي. د ګاونډي ملک اوس اسد الله الدین صاحب ته من لره منم ولاکه تا مستوت چې موږ د خوند د فار دي د درس تحصیل زمينه برابر کړي چې ګاونډي ودنه وته موږ افغانستان د خلکو سره د مور میرې چلن کوي.
ښه، کور ودان سلامت او صحت. تاسو وایي چې خپل افغانان باید خپل سر ګریوان کې کته کې خپل ځان ته زمینی برابر کی. کور ودان اتل سب سلامت اوسئ. میرمن سیلاب او بخیچ تاسو ډیر منتظر هم پاتش ولی، ستاسو په نظر افغان محصلان یا افغان محصلان په مجموع کې ولی دې ته سم چمتونه دي چې دوی د سیمې او نړۍ د هیوادونو بورسې تر لاسه کړي؟ مخکې سورای خان ویل چې هغه بورسې چې دي شرایط ډیر سخت دي او تر ډیره افغان محصلان یا ورته شرایط باندې برابر نه دي، یا که په شرایطو برابر وي اقتصادي وسینه لري چې مثلا پاسپورت واخلي لاړ سي سبتنامو کی یا وغد امتحان کوم فیس چه داغه ور کی. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی
جناب لودین صاحب؟ د مونږ خو ډېر ښه خبرو ته اشاره درلوده. دا مختلف مشکلات لري، یعنی د دې مشکلات د سلونه کېدای شي اتیا یا پنځه اتیا فیصده، او د دې اسانتیا چې ده لس فیصدونه اضافه نه ده. اقتصادي مشکلات دي یو اړخ نه دي، په دې خاطر باندې چې د افغانستان اقتصاد مونږ او تاسو ټولو ته معلوم ده. عرفي مشکلات د بل اړخ نه دي چې متاسفانه مونږ او تاسو د هغې شاهدان یو. د نظام د ستونزه د فعلي حاکمانو له ادرس نه هغه بله ډېره لویه ستونزه ده چې مونږ او تاسو شاهدان اوسې. تقریبا کېدای شي زما دقیق په یاد نه دي، په ذهن کې مې نه دي پاتې چې د سلو نه زیات نجونې وې محصلینې چې هغوی تلل عربي عماراتو ته، متاسفانه چې دوی ته اجازه ورنه کول سوه چې دوی حتی د میدان هوایي نه بیرون لاړ شي، خو په یو نحوه باندې بلاتره دوی لاړل په مختلفو شرطونو باندې او هم